پژمی به تاسې اطمن مالټو ته منتظر یا چې حاصل درکې او په اوړي شفتالو ته کڅنګه
همدغه په اوړي کې مالټې ته دغه لرو او جمی کې اوس شفتالو ته شفتالو خو اوس تېر شو انشاءالله مالټه بس تقریبا د عقرب یا قوس په دې اخره را رسي.
کله چې د شفتالو حاصل درکړل شفتالو پاخه شول او کار مو تمام شو بیا څه کوي؟ بیا په څه بوختیږي؟
بورا بیا همدغه د پټي کې بس اخوا دیخوا کار کوونو همدغه پټي دقانې کار دی کړی کله یو کار وکړه بل کار وکړه یو شی.
ډېره مننه سلامت صاحب. د سر احمد صاحب تاسې راسره اوسئ. د باغدارۍ متخصص محمد اکرم دلگیر هم را سره دی، د دوی خبرې به هم واورو. دلگیر صاحب، تاسې د نثار احمد صاحب خبرې واورېدې چې په څو جریبه کې څومره ونې ایښې دي، د باغدارۍ د اصولو له نظره د دوی کار سم روان دی؟
سلام هرڅه د مخه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته او درنو همکارانو ته نیک هیلې وړاندې کوم. دا چې موږ تاسو د باغدارۍ په اړه باندې نن مسلکي خپرونه لرو او ځینې باغدارانو سره مو خبرې وشوې او یا به کېږي وروسته، نو د نثار احمد خبرې بالکل لومړی هر څه دمخه چې موږ کله یو باغ کېنو او د باغ په سکتور باندې یا د باغدارۍ په سکتور باندې سره خبرې کوو او د دې له لارې وغواړو چې خپل نفقه ترلاسه کړو، باید هغه اساسات د باغدارۍ او هغه پرنسپونه د باغدارۍ باید په لومړي سر کې په نظر کې ونیول شي. کله چې موږ یو نیالګی کینو دا دوه حالت لري، یا به دا نیالګی شخصي باغدار په خپلو پیسو کېنی یا هم به ورته دولت کېنی. نو کله چې یو په عمومي ډول یو نیالګی کینو، باید موږ هر څه د مخه یو سروې ترسره کړي اوسېږي، موږ باید کوري دغه نرسرۍ لیدلي اوسېږي چې په کوم ځای کې ښه او تزکې نیالګی موږ لرو.
دلگیر صاحب او بخشی مخی تا دی چی تاسی هم دا تشریح که اول تاسی دارت ویش چی پا امدی ننگر هار که نور ولایتو تا بنزو چمرا باغداران لأصول سرسم باغداری که وی ونی اماغ اصول چی استاسو پا زین که دی یعنی دی زراعت مسلک لنظر برابری ایخی دیو کچنگه؟
اصلا د باغدارۍ هغه ټرینینګونه چې موږ کله په ننګرهار خوشبختانه د ننګرهار کې د باغدارۍ سکتور چې دی خورا په زړه پورې دی او په مخ تللی دی. اوس وخت کې به اکثره باغداران زمونږ په هغه د باغدارۍ په هغه کرنیزو فعالیتونو باندې ډېر معلومات لري. دوی نن وخت کې ښه باغداري کوي. د ننګرهار باغداران نسبت د نورو ولایتو باغدارانو ته ډېر ټرینینګونه اخیستي دي او ډېر زده کړه لري چې دوی څنګه باغ وروزي.
بل اوس کولی شئ چې ووایئ چې د قوریې خبره مو وکړه چې دا مهمه ده. یو بله مسله چې ډېرې اورم، هغه د پیوند خبره ده. کومه ونه له کومو سره پیوند شي، مهرباني وکړئ
دغه خبره ته درځم. کله چې موږ ښه نیالګی ترلاسه کوو، نو لومړی هر څه دمخه باید موږ په دې پوه شو چې کومه قوریا زموږ تصدیقي نهال لري. تصدیقي نهال موږ کوم ځای ترلاسه کولی شو؟ څه معنا ورکوي تصدیقي نهال؟ تصدیقي نهال دا معنا ورکوي چې دا باید یو مورني باغ نه باید پیوند شوی اوسېږي. مثلا د دې لپاره موږ ځان ته بل باغ لرو، یا په علمي اصطلاح کې موږ ایم ایس این ورته وایو، یا مادرسک نرسري چې ورته ویل کېږي. هغه کوم دې خاطر ورته ویل کېږي چې دا باغ کوم دې مفهوم باندې کرل شوی دی چې ډېر نه باید تکثري مواد قوریادارانو ته په واد کې ورکړل شي، تر څو هغه د جدا مسلکي خبره ده. خو لازمه مهمه خبره دا ده چې تصدیقي نیالګی که چېرته موږ کېنو، هغه به په زر په حاصل دی شي، او هغه به هغه به سپارښ شوی نیالګی وي.
تصدیقي نه منظور څه دی؟ تصدیقي نیالګي نه منظور څه دی؟ کېدی شي زما غوندې ځینې نور خلک هم په معنی پوه نه شي.
تصدیقي نیالګی هغه دی چې په ټولو شرایطو باندې برابر وي، مثلا د امراض آفات نه پاک وي، مثلا د ستانډرد اندازه معیاري اندازه قد او هغه اندازه ولري، همدارنګه هغه پیوند شوی نیالګی وي، یعنی وحشي نه وي. پیوند شوی نیالګی وي حاصل ورزی کله چې نه یې تاون شو نو چې خدا غرو دې ما وخت په حاصل ورزی نو کوم نو وګورم چې تصدیق نه لږه تر لاسه کوه به تصدیق پوری نه مونږ تر لاسه کوچ نه غواړم چې اوس مونږ تقریبا د 50 شاو په شاوخوا کې پوری داران لرو چې هر یو ځان خپل نیلګي تولیدي او خپل اغلیبل او
یو بل موضوع ته کراشو دلگیر صاحب، هغه د ونو ترمنځ فاصله ده، څومره فاصله لازمه ده؟ او ضمن یو بله پوښتنه هم ده چې دواړه به یو ځای وکړم، هغه دا ده چې د مثلا که وایي تاسې یو ځای کې د مالټې ونې ایښي نو باید د نارنج ونې نږدې نه وي، باید فاصله یې زیاته وي، ځکه چې د مالټې په خوند باندې اغېز کوي.
د ونو ترمنځ فاصله دا د باغدار د روزنې پورې اړه لري، دا هغه څوک چې دغه باغ جوړوي د هغه د روزنې پورې اړه لري. مثلا دا سټنډرډ نه اوسېږي، خو ځینې ډولونه دا زمونږ سټنډرډ اوسېږي. خو په مجموع کې که زه داسې ووایم چې د ونو ترمنځ فاصله دا مثلا یو باغدار غواړي چې سل ونې کېنوي د شفتالو په یو باغ کې، چې هغه مثلا د قطارو ترمنځ د فاصله 15 وي او د قطارو ترمنځ فاصله به تقریبا 4 وي، چې دا به مونږ ته په یو جریب کې سل نهاله راکوي، چې په یو جریب کې سل نهاله وي. ځینې باغداران د اتیا نهاله کېنوي، ځینې باغداران د 130. دا د د سټانډرډ نه ده، یعنی معیاري نه ده چې دا د اتمان سل نه حالت کې نه یا د اتیا نه حالت کې نه. نو دلته به مونږ دوه خبرې لرو چې یو هغه متراکم باغونه دي، یو چې به عادي باغونه دي. متراکم باغونه کې د کار یو څه اندازه زیات وي، ونې په کې زیات کېنول کېږي، ډېر تخنیکونو ته اړتیا لري، ډېر بشري قوې ته اړتیا. مثلا که په عادي باغونو کې 2 نفره مصروف وي نو ضرور خبره چې په متراکم باغ کې به 15 نفره مصروف کېږي، د هغه کارونه به زیات وي. خو په مجموع کې مخکې چې نثار احمد وویل چې مونږ اتیا ونې کېنولې دي، صحیح خبره ده، هغه اتیا ونې کېنولې. مثلا که تاسو د مالټې پوښتنه وکړله چې آیا د نارنج سره نږدې چېرته مالټو باغ سره چېرته نږدې نارنج ونه وي، هېڅ پروا هم کوي دي، خو باغ دې بېل وي. مثلا په یو باغ کې د ټول شریک نه وي، چې په یو باغ کې دې مثلا لاسونه د نارنج وي او لاس د مالټې وي او لاس د کینو وي، مثلا لاس د شفتالو وي. دا به صحیح عمل نه دی د باغدارۍ په اړه باندې. مثلا منظم ډول باندې ونې پکې کینول شوي په یو باغ په یو 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 محدوده ساحه کې، او سره دې ښه سیستم د کرنې ولري.
بله، یعنی تاسو موافق یاست چې په یو ځای کې باید دوه مختلفو میوو ونې نه وي؟
لکه یو تجارت کې چېرته مونږ په کورنۍ باغ څه ولرو، مثلا یو سړی یو څوک دی د خپل معاشیت دپاره، مثلا د کورنۍ دپاره یو باغ جوړوي چې دغه میوه زما کورنۍ ته، مثلا لس نیالګي د املوک وي پکې، لس نیالګي پکې د شفتالو وي، داسې بېل بېل کېنولې وي په هغه یو محدوده ساحه کې. خو که تجارتي باغ باندې مونږ خبره کوو، نو تجارتي باغ به دغه باغ نه عبارت دی چې یو ډول میوه لرونکي ونې، یوه ورایتي میوه لرونکي ونې په یو باغ کې
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې تاسو درنو اوریدونکو ته درشو، له نثار احمد څخه یو څو شخصي پوښتنې. نثار احمد صاحب، تاسو ورځ څنګه پیلوئ؟ سهار وختي چې راپاڅئ کوم کارونه مهرباني کوم کارونه کوئ؟ اول چې راپاڅئ سهار د کار په برخه کې درته وایم، بس د چې لمونځ به کوئ او دست به کوئ، له هغه وروسته لومړنی کار چې کوئ هغه څه وي؟
بس همدغه باغداري کې بس اخوا دې خوا ګرځو را ګرځو کار کوو. باغداري کې چې اوبه ته ورکو، ټیم په ټیم باندې اوبه ورکو، اوسو د سره ټیم نه دی، او دستي وخت لپاره دغه جوار مالچی چې کوي په دې کې. بس همدغه د دقانې کې مالټا او نیمبو او په همدغه شفتالو په همدې باغداري کې بس کار کوو.
او د ننګرهار کې به حتما د ونو لاندې هم کله رشقه یا واخه چې شی به کری او کنه؟
همدا رشقه کرلې ده، د شفتالو باغ تقریبا 4 جریبه باغ لرم. ما خو تاته مخکېم ویل چې 4 جریبه فعلا د پاره رسېدلې، په دې کې م رشقه کرلې ما د پاره.
او دا رشقه چې لاندې کری دي ونو، دا د ونو په حاصل باندې اغېز نه لري، ځکه چې خاوره خوم تر یو حده پورې طاقت لري که څنګه؟
خاورن طاقت او دا رشقه ده چې دا لګه کمزوري ده بوټي قوی دي زمنګ رسیدلی څلور ک پنځه کلن شپه کلن بوټي دي بوټو معنی ده چې ډیر دغه نه کوي
نه نه کوي خیر ده دا پښتنه بل شاغل دلگیر څخه وکم چې دوی څه وایي دلگیر صاحب څه وایي په دې برخه ستاسو نظر څه ده
اصلا کمنګ چې ته د بازارې په هغه اغه انتخاب باندې مهم خبره ما سره ولې زه راځم دا اساس خبره ده چې دا کم دومین اباد په یو وخت کې ترڅو چې دیتا انټر کراپ وایي ها دیتا انټر کراپ وایي ان انټر کراپ معنی دا چې لاندې د باغ په دغه خالي ځایان کې چې کوم فاصله موږ لرو قطارونو ترمن دلته مثلا په ساده اصطلاح اډېګانې موجود وي اډې موجود دي دلته خالي دي کې لپاره ځای باغداران کرنه کوي مثلا ډېر خلک د زه دور ما کله چې صحیح ته موږ موږ ته مخکې دي نه اوس چې موږ ورته د غویناو او هغه مخکې نه دغه یا د مثلا د پسندري په موسم کې کدي ته موږ باغونه کې نو دوی په غنمو کې شوې وي دوی په کې هغه وخت سره په باغ کې نه نو باغ کې نه نو دا کچې ته په یو باغ کې موږ غنم وکړو موږ جوار وکړو موږ باجره وکړو او هغه وخت پورې چې تاسو د ویونه د غبنه غټیږي او هغه وخت پورې امکان د کښ په کیوي چې د تاسو څخه د باغ لاندې ونو لاندې نو باید موږ سبزیجات رشقه مور لوبیا د دومینه باټه چې دا وترو نو دا چې په دې کې غنمو کړو نو دا چې په دې کې زه که تاسو هغه رقابت کوم چې نو فصلونه باید د سره مونږ کړو
bale
یوازې د رشقې تر زما خپل ته مرسته دی وکړو چې تاسو دا وکړو او د سیستم د ابیاری دی بیل وی منظم ابیاری سیستم باید په دې کې جوړ شوی
آی دا خبره سم ده چې ځینې وایي چې رشقه کومک کوي برعکس زمکه سره کنه
او فورې موږ چې کله غلیګوي نباتات په دې کې کړو مثلا د رشقه دا لوبیا دا مثلا نور یا نور سبزیجات دي دا د غزمکه غني کوي دا سبزیجات د غزمکه غني کوي نو سمه خبره ده چې باغ د باغ کې د باغ لاندې په توګه امکان وي دغه د پکې وکړل چې د دوهمي نه باندې پکې وکړل چې په دا نه چې د بیاسي ونه نه هغه ته ډیره ترجیح ورکړ شي اصلي نه باندې موږ باغ د هغه ته ډیره ترجیح ورکړو مثلا غنم دي غنم وکړو تاسو ته دوره په څور مېس کې غنم چې لاو ته نږدې کېږي مالې ټیم کې به خلک وبنو ورکړي خپل باغ ته چې تم منظم دا د سیستم ولري دا مې څه کوي چې غنم وکړل شي پروانه کې چې ونه څه شو ونه ته وګورکا ضرورت باندې راته د غنم ته چې غنم ته وګورکا خو ځینې ورونه متاسې پانه ګورم او زم د مشکل څه ده چې تاسو کې جوار یا غنم یا داسې یو نبات کړل وي چې هغه د رقابت کې په غذایی مواد کې به ونه سره نو بیا ضرور خبره چې په داخ کې څنګه ته باندې او ته څه یو منظم سیستم باندې جوړ کړی وي اولاندې دا غاری سیستم جوړ وي چې هغه دومینه باندې ته بل وګوره چې او کښته کار وکړي په کوم شی او دا اصلي ونه ته یعنی د باسته بل کښته کار زمينه مساعد دي چې کله غیا کانتو د کله په شاو کې نو به دا نه ده چې هغه موږ هغه لومړي وخت کې یو څه عایدات به ترلاسه کولای شي
ډیره زیاته مننه ډیره مننه په دې موضوع به هم روسته خبري وکړو چې د اوبو ورکولو وخت څه وخت دی په څومره وخت کې باید باغ ته اوبو ورکړل شي او یو سیستم بل هم ده چې قطرهي سیستم وایي د اوبو ورکولو هغه څومره ممکنه ده خصوصا په داسې ځای کې چې تاسو وایي چې که غنم لاندې کرل شوي وي او قطرهي سیستم بیا یوازې ونې ته ورځي اوبه غنمو ته نه ځي اوس لنډې خبرتیا وروسته یو اورېدونکی مو منتظر دی د ټلیفون شمیرې مې لانه خو اول به د اورېدونکی باورو خیر ده چې مصرف یې ونه شي مهرباني کوئ
سلام علیکم زه غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره په تماس کې مو وروره تاسو او تاسو اورېدونکو ټول ته سلامونه وایم
سلامت اوسئ کوچای صاحب
نو وروره موږ خو د ملما صاحب نه دایل لرو چې د حقیقت ته په افغانستان کې د کرنې او مالداری ته ډیر غټ ضرورت او افغانستان ټول مشتمل شتمنی د کرنې او د مالدارۍ نه پر کېږي نو مالداری ته هیڅ توجه په دې تیر نظام کې نه ده سوی د جمهوریت کوم نظام په دې کې نه مالداری ته توجه سوی وروره د کوچیانو مالداری ټول د تلت کېدو سره مخامخ ده موږ د تور سوګانه هغه ټول په پاکستان کې له پولې نه اخوا ته ده نو اوس په هغه پولو باندې سیمه خاردارونه چې ولسوي دي چې کوچیانو مالداری راشاره سوی د ترځوی نه نست وروره دې د افغانستان لپاره دا ډیر غټ یو تلفات یو تاوان ده
دی پروگرام کې په مالداری خبري وکړو. البته یو سات وروسته ظریف نظر په مالدارو باندې خبري کوي، خصوصا په شپنو د شپنو په ژوند خبري کوي. کولای شئ چې دری خپرونه واورئ، که په دری پوهیږئ خپرونه واورئ، که مو پوښتنه هم درلودله دوی وکړه. خو اوس په باغداري خبري کوو. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
او د خبرونه ته په دې شمیرو ټلیفون وکي، او یا هم د دې واتس اپ شمیرې لاري. اول د ټلیفون شمیره 00420221205401. بل شمیره د 00420221205401. په دې دوهم شمیره یعنی 00420221205401 باندې د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شي. یو اوریدونکی له روزان راو پیژنې. متاسفانه تلفون قطع شو. بل یوشته مهرباني.
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب.
و علیکم السلام. مهرباني کوي زرملوال صاحب.
بخیر بخیر تو خو نه خو هرپور نه امریکا نه ولدی رمانانه تاسو ته محترم مرمنو ته دلګر صاحب ته او نثار احمد صاحب ته آزادی راته محترم اوریدونکو سلامونه نه کیلو باندې کومه لنډه پښتنه دې ما ده د د میوه بوټی چې دی کنه زه هم ډیر راکور سره لرم. خو دلته د ما یو پښتنه ده د محترم اسمت سروان صاحب چې دا اکثر میوه لرون چې ونی چې دی دا اکثر د پانی باندې یو رقم چنجي ولګیږي. دا پانی سروي سروي کوي، مثلا د شجال جال غوندي کوي، یا مثلا مور د شمل خان یا چی په ولګیږي. نو دا د میوه په نیولو باندې مثلا کوم اثر منفي کوي یا مثبت کوي، یا د دې لپاره څه مخنیوی پکار ده؟ مثلا د دې لپاره کوم شی دې پکار باندې واچي؟ دا لنډ پښتنه مې وایي.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو،
السلام علیکم. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم میلمنو ته.
سلام.
دغه د روجا نظم د نگرانم نه اړیکه نه کړم. دغه د انجینر سیبان نو چې دغه اوس وخت د بوټو پرې کول، یعنی هغه ونم چې دوه کلن وي یا درې کلن وي، هغه څنګه دي؟ کما مفید دي یا مفید نه دي؟ یا او بل خبر دا چې هغه ونی چې هغه پیوند لري، یعنی که یو څه کې چې دا ونی
نو لا تاسو ښه پوښتنه ولې په دې وخت کې پرې کوي؟ متاسفانه ستاسو اواز یو څه خراب
و صحیح شو.
بله، ادامه ورکړئ.
په دې خاطر پرې کوو چې هغه ونه لږه زوروره شي، یعنی دا د دکانان په نظر باندې چې دکانان دا خبرې کوي، هغوی چې کومه ونه چې پرې شي سرونه پرې شي، که نه په هغه ونه نور هم طاقت کوي، طاقت کېږي په دې خاطر باندې.
درست، ډېره زیاته مننه. سیده په دې اړه به ښاغلی دلګیر وروسته ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان راو پېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
سلام تاسو مېلمنو ته، ټولو اورېدونکو ته بعد سلام. د مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې دغه تاکونه په کوم ټیم کې سړی تاکبوري کوي؟ لکه د انګورو یا د شفتالو زردالو همدغه د میوې ونې چې دا په کوم میاشت کې په کوم تاریخ کې؟
صحیح. البته دا به ځای سره هم تفاوت لري. مثلا ننګرهار کې چې هوا توده ده یو ډول وي. تاسو له ننګرهار خبرې کوي. صحیح ده. بیا ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو هم. د دوی ټلیفون قطع شو. اوریدونکو ته وعده ورکوو چې څو شېبې وروسته به بیا هم دوی ته نوبت ورکړو چې زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړي. نو دلګیر صاحب، لومړني اوریدونکي زرملوال صاحب د ونو د پانو د سوري سوري کېدو یا آفت په باره کې خبرې کولې، دوی ته څه وایست؟
مننه. دا چې موږ تاسو د چینجو او غړکی سره همیشه لپاره مخامخ یو، کوونه کې چینجی او غړکی ته پیدا کیږي او یا داسې نور علائم او امراض په دېونو باندې پیدا کیږي چې هغه د میوې په تولید په کیفیت او په کمیت دواړو باندې اثر کوي. نو ښه خبره دا ده چې لومړی هڅه د مخه چې کله موږ باغ کې، نو په باغ کې به اول دا چې مقاوم نبات به موږ ورکو، د یو متخصص سره به تماس نیسو، دغه سیمې کې زراعت متخصصین په هر ولسوالۍ کې موږ یو یو مدیریت لرو، د زراعت مدیریت لرو چې هلته بیا د باغدارۍ متخصصین وي، د نورو بخشو متخصصین وي، کارمندان وي هلته. نو ښه خبره دا ده چې یو څوک باغ جوړوي، اول ما تاته مخکې دا خبره په هغه پیل کې ادوري وکړه چې یو ښه نیالګی انتخاب شي، یو مقاوم نیالګی انتخاب شي. خو سره د دې نه بیا هم افغانستان او ځینې نور هېوادونه داسې دي چې آفات او امراض په ونو کې زیات پیدا کېږي، وړکي پیدا کېږي، چینجي پیدا کېږي. کله چې چینجي پیدا کېږي په یو ونه، ونې پاڼې سوري کوي، نو ونه پاڼې چې د خپله د غذایي موادو خزانه ده، چې کله سوری شو نو دته به غذایي مواد په خلاتو کې مشکل پیښېږي. نو ښه خبره دا ده چې که چېرته ځینې کیمیاوي درمل دي چې دلته په ولسوالیو کې دغه د حفاظي مامورین او کارمندان او متخصصین زمونږ وي، چې هغو سره تماس وشي، او یا هم که چېرته داسې چینجي او غړکي ګوري، نو د کانفیډور په نوم باندې یو قسم کیمیاوي درمل دي، او یا هم سیپرمیترین په نوم باندې یو قسم درمل دي چې د چینجیو د پیشوګیو د وژلو لپاره په درد خوري، چې هغه د ځان ته خپل مقدار لري په لس لیتر اوبو کې تقریبا شل سی سی یا څلوېښت سی سی یا پنځه سی سی نظر هغه د دوا کې سب ته فرق کوي اچول کېږي. دغه عادي چینجي د ذاتې باندې دغه کېږي.
بله دلګر صاحب، همدغه د دوا خبره مو وکړه، او تاسې ښه ده چې اشاره وکړه چې په څومره دوا په څومره اوبو کې واچول شي. دغه وایي ډېره مهمه موضوع ده چې که چېرته دا مقدار زیات او کم شي، دا بیا ډېر منفي تاثیر لري، حتی د دغو دواو له کبله سرطانونه رامنځته کېږي. داسې ویل کېږي، نه پوهېږم چې دا خبره تاسې د وزارت د متخصص پیس څه وایي، څنګه ده دا خبره؟
درسته ده. مونږ تاسو ته په دې باندې خبرې کوو، نو ځینې دواګانې داسې دي چې هغه سایډ افیکټ یا هغه وروسته دغه چې دی د تاثیرات چې دي نظر نورو دواګانو ته ډېر زهري وي، هغه اوس بند دي. هغه د کرنې وزارت او د کرنې ریاست په ولایتو کې دغه په یو کمیټه جوړه کړې ده، هغه دواګانې چې په مارکیټو کې شته خو بند دي، چې زهریت چې دي بېخي زیاته ده، او بل راټولوي او د منځه وړي. خو ښه خبره دا ده، ځینې دواګانې ما ته چې مخکې نومونه واغوستلې چې دا په باغ کې واچول شي، خو ځان ته باید دا سیفتي لري. یو دکان یو باغ کې دوا پاشي کوي، نو هغه باید ځان سیف کړی وي، ساتنې دغه اغوستې وي، مثلا دریشي ولري، چشمکې ولري، مثلا دستکشې ولري، موزې ولري، ضرور خبره. خو دا دغه آفت خو موږ تاسو کنټرولو، هغه همدغه په افغانستان کې چې دی موږ د دې پر ارخیز کنټرول لرو. دا ځینې وخت په کیمیاوي طریقو باندې کولی شو، که چېرته په لاس په واسطه کولی شو، که چېرته مثلا زه ترکیبي دوا تا ته وښایم د دې په اړه باندې، بغداد کې چېرته وکولی شي، مثلا هوږه، مرچک، پیاز، د دوی یو جوس جوړېږي، یو محلول جوړېږي، او دغه پاشل کېږي دغه ترکیبي دواګانې، مثلا په میخانیکي کنټرول دی. خو دې لپاره اوس بغداران زمونږ چې دي متاسفانه اوس وخت کې د افغانستان په ټول افغانستان کې چې دی د بغدارانو کار زیات چې دی په کیمیاوي درملو باندې دغه دی.
ډېره مننه. لیکن ما خو داسې فکر کوو لکه انسان چې ناروغ شي، نو باید ډاکټر ته ورشي، ډاکټر ورته دوا تجویز کې شاید بوټو تم داسې وي، اول باید یو متخصص وګوري چې اصلا مرض شی دی، یا پاڼه یوسي یو متخصص ته چې هغه وګوري او دغه مطابق دوا ورکړي. خو خیر، یو بل پوښتنه د لنګرهار څخه و دی، اوریدونکو وایي په اوس وخت کې د بوټو پرې کول یا شاخبوري لازمه ده وکنه په لنګرهار کې؟
دغه رو ته به دغسې ځواب ووایو چې په شاخبورې ځان ته خپل وخت هم لري او خپل ډولونه لري. کله چې یو بوټی موږ نوی کېنو، هغې نه مخکې موږ روزنه ورکوو، بوټي ته روزنه ورکوو، هغه بوټی چوکاټ ته برابرو. خو هر کال به په جدي او دلوي میاشت کې من دغه کو خبري کو جد یو دل ناش کی باید من خبري وک با قاعده خبري من په پتاکونو کې کو په دغه سخت جوړو مې وته بادام او اچاو شفتالو کو دې ډېر مهمه ده هر کال خبري او شغه په دې خاطر چې کثیر ته د خبري څومره ګټي دی یو ګټه خدای دې هغه ته ناروغ څنګه په فتونو او امراضو باندې ککړه څنګه څنګه زوی لري او بل پرتی وي اول خو دې څنګه بل ریکول دې ضروري په باخ کې یو مهم عمل دی دا چې یو ډېر مهم عمل دی چې دا باید ترسره کړي ترڅو د لمر وړانګې او هوا په اسانۍ سره په دغه ونې په دې چتر کې نه ووځي ترڅو راتلونکي سیزن ته دا خپل ځان میوې او بل ته برابر کړي. دومره خبره دا چې وخت په ننګرهار کې او یا نورو ولایتو کې چې کله استراحت مرحلې ته دغه ونه ځي مثلا هر یو بوټه خو زموږ استراحت ته نه ځي. مثلا سیتروس په ننګرهار کې مونږ غټ شهر کې دی سیتروس دی غټ سیکتور زمونږ زنزیروي ارزښت زمونږ سیتروس دی. سیتروس کولای شي چې په هر وخت کې تشه خبرې کړي دا اوس میوه کې هم تشه خبرې کولای شي چې ځینې څانګې په کې ستا خوښې نه وي مورز نظر څانګې نه وي ستا د خوښې څانګه نه وي یو په بل پرته څانګه وي خو میوه ونه لري یا سکر په نوم باندې یو قسم علمي نومونږ ورته اخلو چې بېخ میوه څانګه جګېږي چې هغه هېڅ میوه نه کوي. یا د واټر فروټ په نامه باندې یو بله څانګه مونږ په دې کې لرو چې هغه ډېرې سیده په یو ونه کې پرې شاخ کې جګېږي هغه به میوه څانګه وي. نو ته کولای شې چې دغه څانګې قطه کړي په دې وخت کې خوب مکمله شاخه خبرې چې دغه هغه دغه ورور ته بل ووایم چې مرحلو باندې چې مونږ کله هر مرحله چې مونږ شاخه خبرې کوو هغه په جد کې د ژمي شاخه خبرې کوو په اوړي کې مونږ کله چې دا یو نوې ټکنالوژي ده اوس راغلې ده چې ځینې باغداران یې کوي ونې نه کله شفتالان وشکوي زردالو وشکوي بیا هم ځینې حالاتو کې په دې اوړي کې په دې باندې شاخه خبرې کېږي. ښه خبره دا ده چې باقاعده شاخه خبرې
ډېره مننه سلامت اوسئ. نثار احمد صاحب تاسو په خپله شاخ بوري کوئ خپلې څانګې غوڅوئ او په دې برخه کې مو له نورو معلومات اخیستي دي چې څه وخت باید دا کار وکړي کومې څانګې باید لرې کړي چې حاصل مو زیات شي.
منګه شاخه بوري په جدي میاشت کې یا په دلو کې مخکې چینجنل شي بیا زیاتره وخت ټول همدغه وخت کوو د من ساحه کې چې کومه څانګه ده دغه لرې کوو غاړو ته دغه وړې څانګې چې د میوې کومې څانګې دي دا پرېږدو چې نمر ورته داخل شي او دغه د من ساحه ټوله څانګې ته لرې کوو.
بیا نتیجه هم تاسې کتلی ده چې کله دا کار کوئ د میوې په حاصل باندې اغېز شته او که نه؟
ولې نه نتیجه خام معلومیږي اخره کې نتیجه معلومیږي میوه بالکل مکمله دانه پوره.
بله ډېره زیاته مننه. دلګیر صاحب بل اوریدونکي پوښتنه دا درلوده چې وایي د تاکونو او زردالو وخت د شاخبوري کوم وخت دی؟ فکر کوم چې دوی هم د شاخبوري خبره کوله که څنګه؟
بله دا دوه پوښتنې تقریبا یو شان وي. هغه یو ورور پوښتنه کړې وه چې په درې کلنۍ ونه درې کلنه وي نو که شاخونه پرې کړو څه منفي او مثبت تاثیرات لري. ورور هېڅ تاثیرات نه لري، دا مثبت تاثیر لري، منفي هېڅ تاثیر نه لري. کله چې ونه کینو هغه باغدار ته چې مونږ کله ونه کینو نو هغه د سیمې باغداران مونږ ټول مخکې د مخکې نه تیار ورته ټریننګ برابر کړی وي. د زراعت ریاست دا مسؤلیت دی چې لاړ شي ساحې نه لیدنه وکړي د چا باغ لومړی سر کې تربیه ته ضرورت لري. ګورئ تاسو که چېرته فکر وکړئ یو 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 ژوندی موجود دی دا هم ثابت حرکت کوي په خپل ځای باندې، خو دا به څه تربیه کوي؟ ضرور به تربیه کوي چې تربیه یې نه کوي او دغه خپل خوښې ته پرېږدي. دا به د دې میوه به صحیح نه وي، میوه به غیر اقتصادي وي، میوه به مارکیټ وړ نه وي. که چېرته تم کې شاخبوري ترسره کوي چېرته دا روزنه ورکوي د متخصص خبرې بهتمن متخصصین سره صحیح ته بزی هر بهدر ته به دې هدایت کوي چې تاسو په دغه وخت کې شاخ پرې کوي په دغه وخت کې دا وروزی. مثلا یو بل ډېره مهمه مسله چې دا وری وکړو باید مخکې سره رحمت رو نه تاسو نه وکړو چې د میوې کیفیت باندې خرابي میوې کیفیت په چی جوړې دي نو ونه کې باید مونږ چینن په نوم باندې یو مسله ده، یعنی رنګړي کول چې ورته ویل کېږي د میوې رنګړي کول دا ډېره مهمه مسله ده چې باید زمونږ تجارتي باغداران ورته متوجه وي چې کوم ځونه چې تجارت د پاره باغداري کوي چې بالخصوص په مڼو ناکو شفتالو او په زردالو کې هغه لومړي وخت کې دا ونه چې کله میوه وکړل او دغه د چهارمغز دانه یا د تشلي په ساده اصطلاح دشلي په دانه اندازه پتورو په دې وخت کې یو اندازه میوې ته یو دیودیش کې څه ده چې دیودیش کې څه ده میوې نه ونه نه وګرځول شي لري شي په لاس په واسطه باندې
نو بیا یو خو مارکیټي مارکیټ بل میوا یا د مارکیټ په معیار باندې برابر میوه موږ تولیدو. اوس وخت کې خوشبختانه د زمون بغداران تاسو نشار رو خبرو ته متوجه وي، هغه دوی په ډیرو کرنیزو فعالیتونو باندې اوس وخت کې ننګرهار بغداران معلومات لري او ورته دا د زراعت ریاست ورسره د همکارو موشتو په زراعت ریاست سره هممهاله همکارې موسسې زمونږ په ساحو کې په بغدارۍ په تشویق او ترویج کې کار کوي، نو موږ ډېر زیات عامه پوهاوی په دې اړه باندې کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خپرونه کې په باغدارۍ خصوصا د شفتالو مالټو په باغونو باندې خبرې کوو، څنګه له دغو دوو میوو څخه لا ښه حاصل اخیستلی شو. د کرنې او په تېره بیا د باغدارۍ متخصص محمد اکرم دلگیر او باغدار یا بڼوال نثار احمد زموږ مېلمانه دي. تاسې هم که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، همدا شیبه په 00 2020 1212 15 41 او یا هم 00 2020 1212 شپږ 40 01 له موږ سره تماسونی سي. اوریدونکو شته ځان راو پیشنه مهرباني خبرې وکړئ. تاسې په لاین کې یاست، متاسفانه چې تلیفون مقطع شو. په دې وروستۍ شپې د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، یعنی 00 2020 1212 شپږ 40 01. اوریدونکو شته ځان راو پیشنه مهرباني. مهرباني.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
ډیر مننه کوم سروان صاحب، وکنم شفتالو او مالټه هغه میوه ده چې زموږ په هیواد کې ډیر خوندور اصیل ورکوي، تر ډیره حد مو اقتصاد پر همدغه هم ولاړ ده. خو د دې تر څنګ که تاسو مهرباني وکړئ د بادام په حق له هم موضوع انتخاب کړئ، دا چې په زابل کې ډیر خو یعنی د هیواد په سطح ډیر ښه بادام کیږي، خاصتا په ارغنداو کې.
بله، کوشش کوو چې په هر میوه خبرې وکړو. کوشش به مو دا وي چې کله د کومې میوې وخت وي، د حاصل وخت وي، هماغه وخت خبرې وکړو. خو دا اونۍ موږ په مالټو او شفتالو خبرې کوو. مننه، سلامت اوسئ.
بله، دا چې اوس د بادام او موسم وخت هم ده. بله، هو، ډېره مننه. به راتلونکو موضوعاتو
راتلونکو خپرونه واورې انشاءالله. بل اوریدونکی شته، تاسې ځان راو پیژنئ، ازادي راډیو.
هلو،
مهرباني کوئ صاحب.
هلو،
تاسو له استودیو سره وصل یاست. و علیکم السلام.
محترم استاد او ریاضی رادیو سره ارجو کوم سلام
علیکم. سلامات و صاحب.
او خصوصا متخصص صاحب دلکی صاحب ته هم سلام علیکم وایم.
ښه صاحب.
محترم علما، یو پوښتنه سوال ولر متخصص نه ما یو څه کیسه کړلې په لاما ولې کرګې مګر څه حال سوکان په ساګه نو باج مرضی ته وایي چې بدل د پیسه نتیجه نه ورکي. آیا د پیسه نتیجه ورکي په ونه کې دوا دا پوښتنه او بل مې څه انار کوي یا انار یو رقم برابر کړه.
درست، اخه مو هم په لغمان کې تبان چې کړلې دي سیده
مرز محترم انار خپل لسر خونه وچی پوښتنه وشي.
صحیح، مننه. کور دی ودان چې ټلیفون نیو کو. البته موږ لکه څنګه چې ویلیم دی یوازې په شفتالو او مالټو خبرې کوو، خو بیا هم که دلگیر صاحب معلومات درکول کولای شي. لغمان هم له ننګرهار لري نه دی، گاونډی دی. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې، ازادي راډیو.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ، مننه. کور دی ودان له کوم ځای؟
کابل یم.
شسه نو دی ملمنو څخه مو څه پوښتنه لري یا تاسو څه نظر لري؟
هو دا د ملمنو د سلام کوم دا خپل لیکونه د غیخ مو څه کې دا شطالو درخته ولا د کنه نو دا شطالو کې د دې څه مثلا چې یو کال وایي کړه د توما چې دغه چې شو کې دغه پوجو ته وایي څو د دوا ته وایي چې دا په واکه د غشته و د کې او کې د په واده نه کې نو کوښ د بروش په طلب باندې نه خپل څه کې درخته ولا دې بیخې ایت و د نه کې نو وس نه پوهیږي دا وس واحد د والد سي زم دي کنه دا ال چاو شطالو دا چې دا وس وسل داس بیرې چې وس نو ته خراب نشه وته وچ نشي په دا باندې جوړ دی.
سيده ډېر مننه. کور ودان وس یو بل اوریدونکو همشته بیا به ورشو ملمنو ته ځان راو پیژنې، ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب. خیر ټلیفون یې قطع شو. بل یو هم منتظر دی، تاسې خبرې وکړئ. آزادی راډیو، خیر د دوی ټلیفون هم قطع شو. دلګیر صاحب تاسو ته درځو، لومړني اورېدونکي ته څه وایست؟ دوی په لغمان کې پسته کرلې ده او د انارو مشکل تاسې واورېدو، څه ورته وایست؟
موږ تاسې درې پوښتنې لرو په دې اړه باندې. یو نجولارو د ایران څخه د بادامو په اړه باندې ویلي وو چار غنډاب کې، دا ښه خبره ده چې په ارغنداب کې واقعیت هم هغه زون زموږ د بادامو لپاره مساعد اقلیم لري، نو د هغې متخصصین کولی شي چې په دې د ترویج باندې د بادامو په ترویج باندې ډېره زیات کار وکړي او بادام تولید کړي. دوم ورور په قرضیو کې د پستې او د بعض امراضو کې د ځینې وچېدلو خبره وکړله. دا چې موږ مخکې خبره وکړه چې یو هر ولایت او هر زون چې دی ځان ته د خپل میوه لري. مثلا که موږ تاسو په مشرقي زون باندې خبره کوو، کونړ، ننګرهار، لغمان، یوازې او یوازې د سترسو د زنځیروي ارزښت لپاره یو مهمه ځای دی چې موږ که چېرته د نقشې ته راشو، د زراعت نقشې کې وګورو، نو سترسو دپاره به یوازې او یوازې موږ ته ښکارندوی د دغه درې ولایتو کېږي چې د ډېر غټ غټ پوتنشیل چې دی یا غټ ځای چې دی هغه په د ننګرهار ځمکې دي چې زیات سترس باید تولید کړي. خو بیا هم که چېرته نتیجه یې ورکړي وي، مخکې دوی د نتیجه وګوري، دوی د تجربه وکړي چې مخکې هلته پسته شوې ده که نه ده شوې، نو یو څه اندازه یو څه منطقو کې خوالته په لیسنګو ځینې منطقو کې خلکو پستې کرلې دي، خو په تجارتي ډول باندې یوازې زموږ د پستو لپاره زونونه معلوم دي چې هغه د شمالي زون دی چې پستې پکې زیاتې کېږي، نو څه ضرور دی چې به دلته پسته کړو یا دې ځینه نارنج وړو په کابل کې کړو په تجارتي شکل باندې، هېڅ معنا نه لري. نو کوم زون چې د کوم میوې د تولید لپاره دی، مثلا موږ اوس د سترسو ته مسؤلیت لرو چې ننګرهار د افغانستان 40-50 میلیونه نفوس ته، موږ سترسو ته هیر کړو دغه درې ولایتونه، ضرور نه دی چې موږ پستې باندې ډېر کار وکړو، اغېز نه ونې راوړو، دلته کښېنو چې تجربه هم نه ده شوې او تحقیق هم نه ده شوې، ورې وړو دلته کښېنو. خو په هر صورت کې چېرته ځان دپاره یو لس ونې، 15 ونې او شل ونې کښېنولي او د خپل معصیت دپاره کښېنولي چې ځان ته پې حاصلات واخلي، ښه به وي. خو په تجارتي شکل زما په نظر باندې موږ تر اوسه داسې تجربه نه ده نه ځان سره لرو چې هغه دې دلته په تجارتي شکل باندې پیښې وشي. بله د انارو موضوع ده، انار چې دي دا د قندار زون او د کابل زون کې ښه نتیجه ورکوي، په ننګرهار کې بیا په خوږیانو دغه سپین غره لمنو کې، خو هر یو سیمې ته بیا ځان ته خپله نوه وي، خپل ډول وي چې هغه ښه نتیجه ورکوي. مثلا کابلي قندهاري انار دلته نتیجه نه ورکوي، دلته ځان ته خپل خپل انار لري، دغه زمونږ او تاسو د ګرم زون چې کوم یو دی، دلته د ننګرهار زون چې کوم یو دی، دا ځان ته خپل ورایټي او خپل نوی لري. خو که چېرته انار وچېږي، دا یوازینۍ خبره دا ده چې په دې کښې به ځینې حشرات، ځینې آفتونه به موجود وي، هغه آفت وکتل شي، آفتونه هم په څو ډوله دي هغه وکتل شي، او د هغې دپاره همغس لازمې لارښوونې د متخصص سړي نه واخیستل شي، د حفاظې د مدیر صاحب نه، او چې وچېږي او یا میوې چې وي دا د ابیاري پورې اړه لري. ځینې وخت په انارو کښې چې دی مهمه شی چې د ابیاري او شاخبوري ده، که چېرته دغه لمر وړاندې تاسو وګورئ په سرطان کښې، په لغمان کښې او په ننګرهار کښې په ډېرې زیاتې تېزې وي، نو شاخبوري په دې رقم ترسره شي چې تقریبا 80% میوه د ونې په بڼه کښې دننه تشکیل شي چې هغه د لمر د مستقیمو وړاندو نه دا دغه شي ده محافظت دې وشي او باغونه چې دی جنوب نه او شمال هم کښې نه ول شي چې دغه د لمر تېزې وړاندې د ده باندې ونه لګېږي.
بل او دوی یو بله خبره هم وکړه چې د دوا وخت یې څه وخته دی، وایي چې کله دوا پېشیندي نو ښه حاصل ورکوي، کېنې نه ورکوي. نه پوهېږم دوا له حاصل سره څه ارتباط لري؟ دوا خو د حشرو د وژلو لپاره ده،
هېڅ ارتباط نه لري. ځمکه چې کله ښه حاصل ورکوي، هغه به د ځمکې غذایي ارزښت به ته جوړوي، سره به ورکوي، خشاوه به پکې کوي، اړول به پکې کوي، ځمکه به یو ځلې اړې په قابل باندې قابل به پکې کوي، زحمت به پکې وباسي، سره سره به ورکوي. مثلا حیواني سرو باندې به ډېر موږ او تاسو دغه کښې باید زیات فوکس وکړو او زیات تاکید وکړو چې حیواني سرې باید کمپوسټ په نوم باندې سره ده چې هغې دپاره د حیواناتو پاتې شونې او د اشپزخانې پاتې شونې او یو محدوده ساحه کښې ورته کنده وویستل شي، هلته واچول شي، او چې کله ښه تجزیه شي دا بیا هر بوټي ته تقریبا دوه بیلچې واچول شي، دوه بیلچې یا درې بیلچې او یو رسېدلي درې کلن نه پورته عمر ولري دا واچول شي، په باغ کښې ورته علاوه شي، دې نه نور ښه دوا نه شته دی. ښه دوا همدغه ده، بہانار کے اچوالا رہی یا بہانار مڑا ہوئی سی وہ نہیں بھائی دمان جلا رہی سی نو ټول هم دای لته نه دي بغداد باید په دې باندې کوئی به څوم پکې وګور کوم کوم وخت سره ور کوم کوم وخت د دې شاخه ګوري وکړه.
تاسو د دې کمپاس یادونه وکړه دا په ډیرو اروپایي هیوادونو کې ځینې کورنۍ چې کچالو یا لوګان پوستوي، گازری پوستوي یا نور سبزیجات دا اضافه شن در ټول کې د همدغه سی سره یو کند کې واچوي یا یو ځانګړی ماشين لري پیغه کې اچوي بیا خپل ګلانو ته ورکوي، یعنی کورنۍ هم له دې نه استفاده کوي. دوی وایي چې تر هر ډول سری دا ډیر ګټور دی. پر حال مننه نثار احمد صاحب، تاسو د دواو په برخه کې د مخکنی اوریدون کې ویل چې په لغمان کې د دوی انار له څه ډول مشکل سره مخامخ کیږي، کله چې ستاسو په باغ کې ونی له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ کیږي بیا په خپل سر دوا ورته اخلي که د زراعت کوم متخصص ته ورځي لغ مشوره غواړي؟
دلته د زراعت خپل متخصص ته موږ هغه سره ارتباط نیسو، په ټلیفون باندې به راغواړو، هغه راشي هغه وګوري بیا په هماغه اندازه باندې دوا ورکوو. دلته متخصص ډیر دی، دغشته دی د زراعت کارمندان درې څلور نفر دی په گوشته کې، هغو راځي هغوی ګوري کنی د بوټي هغه پاڼه چې کوم وخت یا چینجي والی یا غوړکی کوي بیا هغه پاڼه وړو هلته او بس هغه ګوري په هماغه اندازه بیا هغه دوا راوړو، هماغه اندازه باندې دوا ورکوو.
بله ډیره مننه. یو اوریدونکی لرو، تاسو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
ملک اکبر خبرې کوم، دغه مامورین د زراعت دي په دار رادیو او ټلویزیون کې داسې چربې چربې خبرې کوي. او زه خو ډیر ګرځم ننګرهار کې، کابل کې، میدان وردګو کې او شمالي باغ کې.
لیکن خبرې دې وس نه اوریدل کیږي، څه وشو؟ خیر تاسو لا هم واٹس اپ کی است را سرا لاهم لسٹوڈیو سرا وصل یست، مہربانی خبری وکي. بس مو آواز راځي که خبری وکي د رادیو آواز یو څه ټیټ کوي بیا بس. خیر لتا سی بچی شو بلی وته باور شو، ځان راو پیښنه آزادی رادیو، مہربانی کوي تاسو تاسو له سټوډیو سره وصل یاست که خبرې کوئ نو مهرباني. خپل آواز ستاسو له رادیو اورم، لطفا له رادیو لری شئ او بیا له موږ سره خبرې وکړئ. خیر له دوی به تیر شو، ځکه چې رادیو چې کله لوړ وي دوی رادیو اوري، بیا په نتیجه کې یو د بل په خبره نه پوهی شو. که یو بل اوریدونکی وي هغوی ته به نوبت ورکړو، کنه ور به شمه میلمه ته. ښاغلی دلګیر صاحب، خو یو اوریدونکی وایشته، ځان را وپیژنئ، یو څه ژر هم خبرې وکړئ چې کم وخت پاتې دی. د دې ټلیفون قطع شو. خیر دلګیر صاحب، زما یو پوښتنه دا ده چې ولې په ځینو کلونو کې یوه ونه ښه حاصل ورکوي، دا د ځینو خلکو خبره ده، او په ځینو کلونو کې بیا چندان خوند نه لري؟
اصلا من تاسو د دوی په روزنه کې درې څلور شینه لرو چې دا باید مد نظر ونیسو. یو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ د خبرو په جریان کې بار بار په دې باندې تاکید وکړو چې یو ښه بوټي انتخاب، یو ښه باغدار انتخاب، او د یو ښه ساحې انتخاب چې هلته د اوبو منابع موجود وي د باغ لپاره، او ورسره ورسره د باغدار ډېره زیاته اندازه پوهه د بغداري په سکتور باندې، د بغداري په کرنه باندې، د بغداري په فعالیت باندې. کله چې موږ د سفرې میوې کرو، مثلا بادام او شفتالو او زردالو او لوچو او بلو او ګیلاس او دغه شي، نه دا یوازنی علت د دې فالبرې هم دا کیدلی چې یو کال حاصل ورکړي، یو کال نه ورکړي. د دې د شخبرې مسله ډېره مهمه ده چې ونې په خپل څنګه په خپل ودې ته فریغ وسل شي، هغه هغه ولوفي وده دا ډېره زیاته وکړي، شاخونه ډېر غټ شي، او دغه ونې چې دي د ماکم یادوري وکړه دا په
په راتلونکو کلونو کې چې کوم د شاخبرې نه وروسته چې کوم څنګه مونږ ځان سره لرو او تربیه کوو په دې باندې دغه ورکې میوه ورکې نه په هغه څو کلانو باندې څو کلانو باندې چې څومره دا پرېږدي د میوې د کموالي او د کلت سره دا ونه مخامخ کېږي او خپل غذایي مواد ټول په څنګه باندې مصرفوي او بیا په هغه میوې د تولید لپاره او د څه نه پاتې کېږي ورسره. ځینې وخت دا دی چې یو ونه د جینټیک د لحاظ او د خواصو د لحاظ داسې توان شوي وي په داسې یو غیر تصدیقي نیالګي د باغ نه پیوند د راول شوي وي او هلته په دې ونه باندې لګول شوي وي چې هغه د تحقیق نه نوي راوتلی د تحقیق مسؤولینو سفارش نه کړی نو داسې منځته راځي. ځینې وخت د طبي هوا او اقلیم کې د ځینې وخت په دې باندې تاثیر کوي. مثلا د ګل په وخت کې یو شدید باد او طوفان او باران راشي او ونه دغه د کلت سره د میوې د کلت سره مخامخ کې دا بیا بیل سوال دی. دا بیا هر وخت نه پېښېږي، دا کله پېښېږي ځکه اقلیم خو تغییر کوي. زموږ خبره ده په دې باندې باید کار وشي او بغداد باید متوجه شي د خپل ونو پالنې ته او روزنې ته ډېر متوجه اوسي چې دا شیان مخ ته راځي.
دلګیر صاحب، تاسو مخکې وویل چې که د په باغ کې نور فصلونه وکړل شي دی خو بیا دا مشکل درته چې کله اوبو ورکوي فرزن یا اوبونه ورکوي هغه بیا په باغ باندې اخیس کوي، په ونو باندې اخیس کوي. مثلا تاسو دی غنم او یادونه وکړه چې کله چې دی غنم او دیربلو وخت شي غنم پاخه شي بیا هغه وخت کې اوبونه ورکوي او باغ په اوبو ته ضرورت لري. نو دا یو ډول دی ونو په حاصل باندې منفي اخیس کوي. په ځینو یوادونو کې دا دی قطرهي سیستم رواج شوی دی، دا څومره واردار دی زموږ خلکو ته، اقتصادي څومره دی اقتصاد له نظره؟ یو طریقه خو چې ځینې ځایونو کې مالیدلې ده دا دی اوبو بوتلونه واخلي دا ډک کې یو سرایب کې جوړ کې رسي یو څاسکي اوبه تویی کې په دې باندې. البته دا بیا دی دا سبزیجاتو کې لدینه ډېر استفاده کوي، نه پرم چې ونی خو به شاید یو څه زیات اوبو ته ضرورت لري. مهرباني ستاسو تفسیر څه ده چې دا څومره ګټور دی او څومره ممکن دی د مشتي خلکو اقتصاد ته په پام؟
نو دا پښتنه چې دا ډېره تشریح ضرورت لري. مهمه خبره دا ده چې موږ لومړی د ادارې په سیستمونو باندې پوه شو چې څو ډوله سیستم د ادارې دی چې تر څو اورېدونکي په دې باندې باید ځان پوه کړي. موږ یو سیلابي او بخور سیستم لرو چې اوس مهال ډېر رواج دی په افغانستان کې، یا کاسي سیستم دی. همدغه سیلابي سیستم ته کاسي سیستم ویل کېږي چې یو د مخې پر ټول باغ باندې اوبه لګېږي او چې هر رقم نبات په دې کې هغه ټول اوبه اخلي. یو قسم سیستم دی چې هغې ته منګه ډریپ سیستم یو داتا چې مخکې د اورو کې قطري سیستم، یو سیستم زمونږه پاشان سیستم دی چې اوبه پاشان کوي. هغه ته سپرینکلر وایي چې په اورو دلاري هغه د په سپازارو کې چې د اوبو منابع وجود نه لري حالت ورته لګي جوړي کې او په دې باندې دغه سپرینکلر کې یا په چمنو کې هغه ډېر درد په کار کوي چې په اورو ورته جوړي. خو راځم تاسو اصلي پوښتنه ده. نو ګوري کله چې مونږ قطري سیستم باندې بحث دا په هغه سیمو کې په افغانستان کې ډېر مفید دی چې د اقل هغه سیمې چې د اوبو د کلت سره مخامخ دي په افغانستان کې، نو دا سیستم ورته ډېر ګټور دی. چون هغه سیمې چې د اوبو منابع وجود لري اوس په نهرار کې چې دی اوس مهال دغه کافي سیستم یا بیسن اریګیشن سیستم یا فارو سیستم چې ورته موږ ورته ویل چې دغه لښتي ورته جوړیږي، دغه دوه سیستمونه چې دي سیلابي سیستم ډېر ډېر رواج دی. خو ښه خبره دا ده چې د ونې د اوبو هغه بند چې کوم یو دی چې کوم یو اوبه ورکوو دا ورخ چې کوم یو ورته دا باید بیل وي. او هغه کوم ساحه چې د موږ بل دومې کښت کوو د هغې بیل وي کله چې د هغې اوبو ضرورت وي. هغه ته د اوبو خوشې کوي کله چې د اوبو ضرورت وي، ده ته د اوبو خوشې کوي. خو داسې امکان نه لري چې اوبو سیستم دې نه وي، ابیارۍ سیستم دې مناسب نه وي او کله یو نبات اوبو ته ضرورت ولري که ونه لري او داسې بل دومې نبات سره اوبه شي یا د جل سره مخامخ شي یا د قلت سره مخامخ شي، نو دا ضرور خبره ده چې د ونو په کیفیت او په میوې په کیفیت او په تولید باندې بالکل خصوصي ونه باندې ډېر تاثیر کوي. البته که زه ووایم نو دغه قطري سیستم په نورو هېوادونو کې واقعیت رواج دی خو ډېر عاید ته ضرورت لري. مثلا د دغه اسباب چې دي ګران دي او بغداد د اودې نه شي وتلی، نو دا بیا اکثره موږ په حضور کې دا سیستم زمونږ ډېر رواج دی چې سبزیجاتو لپاره چې غذایي مواد هم په دې بمبې اوبو کې د ډریپ د لارې د قطري د لارې غذایي مواد سره او دا نور شیان ورته موږ علاوه کوو په مغډډې کې اچو اگر ازی دغه خاري وبټ په هغه مثلا اندازه باندې وکړو او زه مواد رسېږي خو څه خبره ده چې همدغه سیستم چې ما مخکې یادولې وکړه چې دغه سیستم دی
ډیره زیاته مننه محمد اکرم دلگیر د باغدارۍ متخصص او همدارس ښاغلی نثار احمد بڼوال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خبرونې دوام لري.
ಮಯನ್ ಸಿಡಿಗಿಡೇ ಬಬೆ ಪ್ರಶ್ನ ದಶ್ವಂಶೆ ಬಬೆ ರಾನಲಾಡೆ ಸಲಂ ಬಬೆ ತೇರಖ್ತರ್ ಮೇ ಮಹಬೂಬವೆ ಮಯನ್ ಸಿಡಿಗಿಡೇ ಬಬೆ ಪ್ರಶ್ನ ದಶ್ವಂಶೆ ಬಬೆ ರಾನಲಾಡೆ ಸಲಂ ಬಬೆ در بشل بانتم بلش کلی دتوام چی دش کلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بانتم بلش کلی لٹوام چی دش کلو شا پیری ले छोड़ ले तकुड़ी में तेरे अख्तर में महबूब वे दमयन जड़की डे बबे दब्रेश्ना दश्वंशे बबे रान लाड़े सलम बबे دے اختر ڈالینی منک رزس روٹینی دادش کلو شا پیرینی تور پانلک حسینی تاہم دے اختر ڈالینی منک رزس روٹینی دادش کلو شا پیرینی تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دشمن شیب وے ران لاڑے سلم وے